السلام علیکم مستری مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د وسراش پاړسم کال د مئی د میاشتې 12 نیټه ده ملیحه میر ساده مو د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم په خبرونه کې په یو شمېر کورونو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې لرو خو اول خبرونه له عبدالله کاکړه
سر ټکی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم پوله نن په درېیمه ورځ هم تړلې پاتې ده د افغانستان په نیمروز کې شاوخوا شپېته نجونه زده کوونکي بې هوښه شوي دي ایران به سږ کال سعودي عرب ته خپل حجان نه لېږي او سم د خبرونو تفصیل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم پوله نن په درېیمه ورځ هم تړلې پاتې ده د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال لري ټول اوس مهال پر دې لاره هیڅ ډول تګ راتګ نشي کېدای د پوله له هغه وروسته وتړه سوی چې د پاکستاني او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ پر دې پوله د ازغن تار لګولو تمریتي کار پر سر لانجه راپورته سوه د مشال لري خبريال وایي د تورخم دروازې دواړو خواو ته امنیتي ځواکونه ټینګونه درولي او عسکري ځای پر ځای کړي او درنې وسلې ورسره ښکاري د پولیس د بندیدو لوجې په سلګونو خلک په جمعتونو او شاړو میدانونو کې پراته دي یو کس د خپل ستونزو په اړه نن مشال لري ټول
زما سره مریضان سره ډېر سخت مریضان دي مرنه ورور دې توان لري چې برته پېښور ته ولاړ شو او نه د لارې په دغه کې پاتې یو د شپې مې پر سړک پر غاړه تیر کړه ده زموږ د حکومت څخه د خوښې دي خپل مشکلات سره خلاص کړي زموږ لارې خلاص
پاکستان او افغان چارواکو پاکستاني او افغان چارواکي باندې نیوز د دې مسلې پر سر له بل سره خبري کوي د فاټاد استادانو اتحاد وايي د ایران سربیره هم دوی د ترقی په اړه حکومتي حکم یا نوټیفیکیشن نه دی جاری سوی دی اتحاد ویان د سی پابردین نن مشال لري ټول د سیشن می پرز دوی ته وویل سو چې غشتنی منل سوی او په دې لړ کې به ډیر ژر نوټیفیکیشن وسی ل با جوړ د قومي اسمبلی غړي شابودین خان بیان نن مشال لري ټول چې نوټیفیکیشن به ډیر ژر وسی
یا خو باندې لوشي د شپې نوټیفیکیشن او کدا باندې شي نو پدې کې به دوه ورځې لګي ځکه چې وزیر اعظم صاحب د ملک نه بار ته لري دغه دستخط ضرورت دي نو پدې کې ډیلی راتلی شي نو موږ په تمه ان شاء الله چې نن یا سبا کې دا نوټیفیکیشن خامخاو شي او زه خو دې کې څه شک نه کړم
د فاټا استادان په اسلام آباد کې لتیرو شاوخوا درې هفته راځي احتجاج کوي دوی غوښتنه کوي چې د هیواد د نورو برخو په ډول دي دلته دوی ته هم په نوکرین کې ترقی ورکړ شي نن د تاجکستان، قرغیزستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاسا زر برنامه د انرژي پروژې د کار پرانیسته وسوه د پرانیستې په غونډه کې د قرغیزستان او تاجکستان د مشرانو په ګډون د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف او د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ګډون وکړ د کاسا پروژه د افغانستان له درویشت ولسوالۍ او شپږ مرکزي او شرقي ولایتونو تیری شي په دې کې به له قرغیزستان او تاجکستان په 1500 میګاواټ بجلی کې 300 افغانستان او زر پاکستان ته ورکول کېږي پر پروژه به 1.5 ارب ډالر خرڅ راځي د کورمه ایجنسی په پاړه چنار کې لامل تیز وکړ سره په نشته کې څلور مظاهره چان وجل سوي دي د پېښه د چهارشنبه په ورځ سوي ده چې په کې ولس کسان ټپيان سوي هم دي د احتجاج د تحریک حسینی لخوا کورمه ته د جنو شیا مشرانو پر ورتګ د بندیز پر ضد روانو د دې تحریک مشر مولانا منیر حسین نن مشالې دوه ټول
دوی منی ګلې وروالي مو پر امن احتجاج شکل کې روټ ضرورت لږی دا کې څلور کسان په شهادت ورسېدل یولس کسان زخمیان شول سهیل شریف صاحب نه دا غوښتنه کوو او وزیر اعظم صدر نه او بیا کور کمانډر نه دا غوښتنه کوو چې موږ کوم ظلم وشوي د ظلم پښتنه ده وشي
د کورمې پولیټیکل تنظیمي چارواکو مشالې د ټول چې دوی په دیاله خبر چې دوی په دیاله خبري نسی کولای د افغانستان په نیمروز کې شاوخوا شپېته نجونه زده کوونکي بې هوښه سوي دي د نیمروز د پوهنې رئیس عبدالواحد حکمت نن مشال لري ټول چې د ملالۍ په نوم د یوه ښځینه ښوونځي د زده کوونکي نن له غرمې مخکې سکول ته په ننوتو سره بې هوښه سوی چې اوس په هسپتال کې دي د دې سکول استادانې بیا وایي چې څه د باندې سل زده کوونکي بې هوښه دي تر دې مخکې د نیمروز په گاونډ فرا او ځینو نورو ولایتونو کې هم سلګونه نجونه زده کوونکي بې هوښه سوي دي افغان ولسمشر به د اداري فساد یا کرپشن پر ضد مبارزې په لړ کې نن یو کانفرنس ته وینا کوي جمهور ریاست په یو بیان کې ویلي چې ښاغلي غني به د اداري فساد سره د مبارزې په اړه د افغانستان لید لوري او د افغان حکومت هڅې بیان کړي له اداري فساد سره د مبارزې نړیوال کانفرنس د برتانیې په مرکز لندن کې جوړ شوی چې موضوع یې له اداري فساد سره نړیواله مبارزه ده د امریکا د بارونی چارو وزیر جان کیری د بانکونو جګپړو مشرانو ته ویلي که څوک غواړي له ایران سره تجارت وکړي هیواد به مخه ونه نیسي. جان کیری د اروپایي بانکونو مشرانو ته نن په لندن کې وویل که چېرته پور ورکوونکي له قانوني اصولو سره سم له ایران سره سوداګري کوي جرمانه به نه سي، ځکه چې له تهران سره د نړۍ د پیاوړو هیوادو ته تړون له مخې پر تهران اکثره نړیوال بندیزونه لرې سوي دي. د برتانیې د اکثرو بانکونو مشرانو د نورو اروپایي هیوادو له رئیسانو سره په دې غونډه کې ګډون کړی و. جان کیری بانکونه باید یوازې له هغو ایرانی سره سوداګري ونه کړي چې امریکا بندیزونه پرې لګولي دي، لکه هغه کمپنۍ چې د ایران له سپاه پاسداران انقلاب ډلې سره اړیکې لري. ایران به سږ کال سعودي عرب ته خپل حجان نه لیږي. ایران وایي د سعودي عرب نااهلي تیر کال د حج پر موقع د ټیل ماټیل سبب سو چې په نتیجه کې 1426 کسان مړه سوي وو. په دې کې د تهران په وینا 1426 ایرانیان هم وو. د ایران د کلتوري او ثقافت وزیر علي جناتي وایي د حجانو د خوندیتوب پر چارو یې له ریاست سره 2 میاشتې پرله پسې خبرې اترې وکړې، خو په کې څه پرمختګ ونه سو. د ایران سرکاري خبري اژانس ایرنا د ښاغلي جناتي له قوله وایي چې خبرې اترې د سعودي عرب له وجې ناکامه سوي. د په وینا ریاست د ایرانی حجانو د ویزو، ترانسپورټ او خوندیتوب په اړه د تهران تجویزونه ونه منل. په دې ورسې کې په تیر بیا 3 میاشتې وړاندې د مظاهرچیانو لخوا په تهران کې د سعودي عرب د سفارتخانې د سوزولو تر پیښې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د ایران زابل ښار په نړۍ کې تر بل هر ښار الوده یا ککړه هوا لري. زابل ښار د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې دی چې د افغانستان او پاکستان پولې ته نږدې پروت دی. خبرونه پای ته ورسېدل. رفعت انجم د موسم او کرنسۍ حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.09 روپۍ او په 1.09 روپۍ 50 پیسې. یو پاؤنڈ په 1.50 روپۍ 50 پیسې او په 1.50 روپۍ 50 پیسې. یو درهم په 28.45 روپۍ او په 28.50 روپۍ. یو ریال په 19.28 روپۍ اخستل کیږي او په 19.28 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.25 روپۍ او په 1.53 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 2.68 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 2.88 خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې وینا تر مخه سباله په پیښور، بنو او کوټه کې د تیز باران امکان دی. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6 وي او کم نه کم 22 وي. بنو کې 8 او شل او کوټه کې 15 او شل به وي.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسی او بیو د موسم حال مولا رفعت انجم نو اوریدل. په خبرونه کې به واوري د پاکستاني او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د کانټاتار لګولو په سر د لانجې لامل د تورخم دروازه نن په درېم او رسم تړلې پرته ده. خلکو ته څه مشکلات دي؟
زره د نانا مری ځان سره دي. موږ د ډېرو مشکلات سره مخ ته یو. موږ د حکومت او د خیره موسسو سره مدا خواهش دي چې ورور موږ سره خلاص کړي. موږ ته مرور ګناه ده چې موږ سره دغه کیږي.
په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو استادانو احتجاج لا هم دوام لري.
ابل اور باقاعدہ پریس کانفرنس ہو کے پتا اساتذہ تمنگا اپ گریڈیشن منگور کو اس میں ناس دینے پر دینے پر اس کو ٹھیک ہے تو ان شو نمبر سے منہ خود نہ منگ دو کشی ہوئی دل میں منہ دو کشی
بل خوا پر مومندو کے ماشومان د سکولوں پر بند پاتے کے دو خفدی
استادان نو علی ام سار راغل او چھٹی میں گدرم را چراز چھٹی مڈیر خپو
پاپے خبر کے دیاوے ادبی گنڈے حال ہم درکو
یو کتاب پر بادشاہ خان پر نصر باندې دی. بل د پښتو ادب په ترقی کې د پښتون رسالې کردار دام د پی ایچ ڈی مقاله ده او سنور کتابونه دي د چیرنې دي.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د خبرې جنسي انتظامی چارواکي وایي په تورخم پوله د پاکستان او افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار په سر کړ کې برقرار دی او نن په درېمه ورځ د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. د دروازې د بندېدو له امله افغانستان ته تلونکي مسافر د ستونزو سره مخامخ دي او په تورخم کې ټول سرکاري دفترونه او کاروباري مرکزونه هم تړلې پراته دي. نور تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر جنسي پولیټیکل چارواکي وایي چې د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د خاردار تار لګولو تعمیراتي کار په سر راپورته شوي لانجې له کبله نن په درېیمه ورځ هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. د تورخم بازار په مکمله توګه بند دی. د کاسټم کلیرنګ دفترونه، د رهداري کارډ جاري کولو نادره دفتر، هوټلونه او امپورټ اکسپورټ کار هم بند شوی دی. د تورخم چارواکي وایي چې پرون تر ماښامه پورې په تورخم کې د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ درې ځل خبرې اترې وشوې، خو تر دې دمه یې څه نتیجه نه ده رابرسېره شوې. د تورخم دروازې دواړو خواو ته امنیتي ځواکونو ټینګونه ودرولي دي او نفری هم زیاته کړې ده چې سپکې او درنې وسلې ورسره لیدل کېږي، خو د دې باوجود ځینې کورنیو ته د خپلو مړو افغانستان ته د وړو اجازه ورکړی شوه او د لوړګي نه تر تورخم پورې د مالونو نه ډک ګاډي هم ولاړ دي چې په دې کې سبزی، میوې او نور خوراکي توکي په خرابېدو دي. او زیاتره افغان وګړي د لوړګي په جوماتونو او مارکیټونو کې دېره شوي دي چې اکثره پکې ناروغه کسان دي او د تورخم دروازې د خلاصېدو په انتظار دي. په دې کسانو کې د اورزګان ولایت عبیدالله هم شامل دی او مشال ریډیو ته وایي:
سره دی موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخ یو، زموږ د حکومت او د خیریه موسسو سره مو دا خواهش دی چې وروره موږ ته لار خلاصه کړي. زموږ کم وروره ګناه ده چې زموږ سره دا دغه کېږي. زما سره مریضانه سره ډېر سخت مریضان دي. موږ نه وروره د دې توان لرو چې بېرته پېښور ته ولاړ شو او نه د لارې په دغه کې پاتې یو. د شپې مو پر سړک پر غاړه تېره کړې ده.
او د کابل اختر محمد وویل:
دا ماشومان او دا زنانه ګرمې وویل یارې را باندې بندې کړې، پیسې مو پېښور کې ختم کړې، دلته دغسې کېناستو یارې کړي مرخص یو هغه مو پیسې دلته وخوړلې کرې نه پاتې چې اوس تکلی پورې یو چې موږ د لیاره خوشې کړي.
چارواکي وایي چې نن به یو ځل بیا په دې لانجه د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ په تورخم کې خبرې اترې کېږي او هیله ده څه حل به یې راووځي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې دوی د تورخم دروازه احتجاجاً تړلې ده او چې تر څو ورته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په پوله باندې د خاردار تار لګولو او د تعمیراتي کار اجازه نوی ورکړای شوې نو تر هغې به یې نه خلاصوي. خو بیا افغان چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د کابل سیمو یو شمېر استادانو نن په درویشتمه ورځ په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی. دغه استادان وایي چې د یو ویشتو ورځو احتجاج وروسته ورته حکومت باور ورکړ چې د ترقۍ غوښتنې به یې ومنل شي چې دوی خپل احتجاج وروسته ختم کړ، خو اوس هم د حکومت د هغه وعدې د عملي کېدو انتظار کوي چې ورته ویلو د دې فیصلې نوټیفیکیشن به ورته ورکړل شي. تیر کال په دسمبر کې هم دغه استادانو احتجاج کړو چې د حکومتي لوزونو وروسته بیا ختم کړ. له اسلام آباد رفت انجم معلومات لري.
د آل فاټا ټیچرز اسوسییشن د مطبوعاتو سیکرټر آصف افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د 2012 کال راهیسې د وفاقي حکومت د خپلې ترقۍ غوښتنه کوي خو تر اوسه یې ورله ترقۍ ورنکړه. د نوموړي په وینا چې د تیرې نهې په ورځ ورته د سیمې نه منتخب د قومي اسمبلی غړي شاجی ګل باور ورکړو چې وفاقي حکومت یې غوښتنه ومنله او ډېر زر به یې نوټیفیکیشن جاری کړي، خو تر اوسه ورته په انتظار دي.
کانفرنس روم کې چې فاټا اساتذہ مونږ فور ټایر او اپګریډیشن مونږ ورکو په ټول نیوز پیپرو کې او په ټول میډیا الکترونیک پرنٹ میډیا باندې راغله. بیا شاجی ګل صاحب د سره زمونږ د پارلیمنٹرین راغله مونږ لا په ګراوند ته او الته کې اعلان وکړ چې تاسو ټول د مبارک تاسو فور ټایر چې کوم الفاظ چې کوم د اپګریډیشن فور ټایر مطالبه وه هغه منظور شوه. نن ورځ زمونږ په دغه کې دا امید کې ده او که نن دا خو راته شور ویلی دي چې انشاءالله د جمعې پر ورځ به خامخا وشي. اوس مونږ ناست یو جمعې پر ناست یو، که جمعې پر ورځ اوسه خو ټیک ده نو اونه شو نو بس مونږ خو نه ځکه چې دا وعده مخکې شوي دي مونږ سره مونږ دوکه شوي یو ډېر ځل انشاءالله مونږ نه دوکه کېږو.
د ذکر دا چې په دې احتجاجي مظاهره کې د وو واړو ایجنسو او شپږ اف آرز نه راغلي استادان ګډون کوي. د فاټا د استادانو غوښتنې او د نوټیفیکیشن په اړه د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ ایجنسۍ نه منتخب د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین مشال ریډیو ته وویل چې د استادانو غوښتنې جایزې دي او ډېر ژر به نوټیفیکیشن جاري کړی شي.
یا خو باندې وشي د شپې نوټیفیکیشن او کدا ونشي نو په دې کې به دوه ورځې لګي ځکه چې وزیر اعظم صاحب زمونږ نه بار تللی دی، هغه دستخط ضرورتي، نو په دې کې ډیلی راتلی شي، نو مونږ په تمه ان شاء الله چې نن یا سبا کې دا نوټیفیکیشن خامخا وشي. او زه خو دې کې شک نه ګڼم، ځکه چې ما په خپله د گورنر صاحب سره په دې خبرو کې شامل پاتې شوی یم. ما په دې کې داسې شک شوبه نه لیدلې تر اوسه، که شک شوبه راغله نو بیا به بالکل په ډاګه باندې وایي.
شهابالدین زیاته کړه چې د فاټا خلکو ته د تعلیم زیات ضرورت دی، او د خپلو سیمو د پاره به د دې استادانو هر قسمه مرسته کوو. یاد دی چې په دې احتجاج کوونکو استادانو کې د اووم نه تر شلم ګریډ پورې استادان شامل دي، او د دوی د احتجاج لوجې په فاټا کې دا وخت شپږو زرو نه زیات سکولونه بند دي، چې لوجې په لکونو ماشومان د تعلیم څخه محروم دي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په کراچۍ کې د 12 مې کال 2001 ورځ د تورې ورځې په توګه یادول کیږي. په دغه ورځ پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف لخوا د خپلې څوکۍ لري کړل شوی چیف جسټس افتخار چودھری د هرکلی لپاره د سیاسي ګوندونو غړي، وکیلان او د مدني ټولنې غړي هوایي میدان ته روان یو، چې په لار کې پرې د ناپیژندل شو وسلوالو لخوا ډزې وشوې. په دغه پیښه کې 50 کسان وژل شوي وو. له کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ ته وښی.
د کراچۍ لانډی سیمې مظفر آباد کالونی اوسیدونکي کمال د 12 مئی 2001 په پیښه کې جوبل شوی او د بدن یو لوی برخه یې بیکاره شوی ده. دی وایي چې خفګان ورته په دوه خبرو ورځي، یو دا چې لا د هغه پیښې ملزمان هم ندی په ګوته کړی شوی، او بل دا چې هیڅ چا ورسره مرسته ونه کړه.
په کوم ورځ باندې موږ لګېدلو، زما ته کته بدن نه ښکاري، زما سره بدن شته کې نشته، په نه پوهېږم. پاتې تور گزارا بس زمنگ والی سے داعش بغام میں اشتہ مر دیں دا کالونی کے ماں سبزی مبزی خرچہ کر لو، خلق ماں پی جن سوکھ یو راشن نہ اڑی، سوکھ چینی روڑی آگے سب سرا جیسے ٹوکا پوکا سوکھ مالا مدد رکھے وغیرہ دا تنظیم دا پالٹو خلق نے دی.
په دې پیښه کې یو بل جوبل شوی تن اقبال حسین دی، څوک چې هم د لانډی اوسیدونکی دی، او سره د څلورو ملګرو په دې جلوس کې شریک کو، خو یوازې دی پکې بچ شوی. اقبال حسین وایي چې شپږ ورځې لګېدلې او نه کال تیرې دوه وروسته یې هم له علاج روان دی.
داسې معلومېدله چېرته د انډیا فوجونو مورچې لګولي دي، هغې په موږ حمله وشو. سمجھ کې څنګه راتله چې یاره موږ چېرته وځو؟ دا خلک ټول یو خوا بل خوا تښتېدلو، او بالاخر د لکونو جلوس او دا منتشر شو. اخیره کې 100-150 کسان پاتې شو، موږ جو بس په ګیره کې رالو. زی دې ګاډي کې دن نه غوښتم، بیا دې رالو زی دې ګریوان نه ونیوم او ګاډي نه خطر غزار کړم. زی چې څنګه دې غزار کړم، جزوم دغه شانتي و لګېدم، په مخې مختلف زینو باندې ګولې وشتلې، شپږ ډزه په ماشي ولخه.
د پاکستان د پخوانی فوجي حکمران پرویز مشرف لخوا د لګولې شوې ایمرجنسي او ججان د خپل څوکۍ نه لدې کول پر ضد پیل کړې شوې تحریک کې وکیلان تر ټولو وړاندې وو. 12 مئی 2001 شو وکیلان هم وجلې شوی وو. خو د ملیر بار کونسل غړی امان خان یوسفزی وایي چې ګیلې د افتخار چودري نه ده چې بیرته چیف جسټس شو، خو د کراچۍ د دغه وجلې شو کسانو په اړه هیڅ پوښتنه ونه کړه.
نن تاریخ پورې د 12 مئی د حواله سره هیڅ هغه انصاف نه دی ملو شوی چې اقدام هغه انصاف موږ تقاضا کوو. بینګ د 12 مئی یو زوم پاغه کې افیکټیوم زوم ما زم لګې دلوم پاغه کې با ګولو باندې. خو نن تاریخ پورې هغه فایل اکه سي پروت دی. هغه وخت کې موږ د چودري افتخار چې هغه چیف جسټس پاکستانو یو اداري دغه داغه د پاره موږ راوستي، هغه ته دا پکارو چې هغه دا پکارو چې هغه سو موټر غشته وو، ګو کې هغه پارټي وا چې کله هغه واپس راغی هغه موږ ریسټور کو، نو هغه دا پکارو زبدا برملا ویمه چې د 12 مئی دغه سره چې کوم داغه قاتلانو کوم داغه سوق پاره کې انوالډ وو هغه ته سزا یې واقع کړو.
د ذکر د چې په 12 مئی 2001 د عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند، مدني ټولنې او وکیلانو لخوا د افتخار محمد چودري د هرکلی لپاره جلوس د هوائی ډګر په لور روانو، او د خار په بیلابیلو سیمو کې په نامعلومه کسانو ډزې کړې وې چې پکې لږ تر لږه 50 کسان وژلې شوي وو. دې سره سره د 100 نه زیات ژوبل شوي هم وو. خو لا تر دې دمه د دې خبرې سپیناوی نه دی شوی چې دغه ډزې چا کړې وې او یا یې د چا په وینا کړې وې. د کراچۍ اوسیدونکي وایي چې په دې پیښه کې زیاتره وژلې شوي کسان پښتانه وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپک سوا 22 کیلو هرتز، او لندو صفو 2113 4015 1013 او 15 کیلو هرتز اوریدل شي.
دا مشال ریډیو دا دا سوات پولیس وای چې په منګوره کې یو 15 کلن تن انیولې دي چې د مودې راهیسې ماشومان تختول. د پولیسو په خبره دغه تن له ماشومانو سره په جنسي زیاتی کول او داغو نامناسب تصویرونه او ویډیوګانو جوړولو کې هم ککړ دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې رپورت کې راکوي.
د منګورې پولیس تانې مشر ایس ایچ او اختر وایي چې دوی ته یو ورک شوی ماشوم په لاس ورغلی و چې د هغه پلار پولیسو ته رپورټ ورکړو چې زوی تختونکي څخه راخلاص شوی دی. وروسته دوی پلټنې وکړې او اورنګزیب نویتنې د یو بل ماشوم سره د کور نه په داسې حال کې ونیولو چې په غیر اخلاقي عمل کې ککړ و. پولیس د نیولې شوي تن په اړه وایي
هغه خپل هغه کوم هغه شیطاني خواهشات چې دي هغه په دې باندې دی پوره کوي. یو کمرې کې دی دننه موجود و، نو چې موږ دننه لاړو نو ده سره په کټ کې یو ماشوم بل موجود و، نو چې د هغه نه موږ تپوس وکړو موږ ستا نوم څه دی، نو هغه نوم بل څه خو او بیا موږ یې د چا پلار دی څوک دی، نو دې سړي ته دې سړي دی خپل پلار وي چې دا ما پلار دی اورنګزیب. او الان کې چې موږ بیا معلومات وکړل نو دا هغه دا ماشوم زموږ سره دلته دوه کالونه د انکوایري چلیږي چې دا میسنګ دی دلته.
اورنګزیب په اړه مشال ریډیو ته داسې ویډیو او عکسونه ترلاسه شوي دي چې پکې دغه تن سه 1800 پورې د 1800 کالونه تر 1400 کالو پورې ماشومانو سره جنسي تیری کوي. دا عکسونه کې ماشومانو ته موبایل د لوبو شیان او لوی رقم ورکول هم خوده شوي دي. او ویډیو کې ملزم ماشومانو ته دړکې هم ورکوي. په دا اړه ډاکټر عدنان قیوم چې د مردان روغتون کې څوکۍ کوي او دې ترڅنګ په داسې موضوعاتو لیک هم کوي، هغوی وایي
کم ماشومان د جنسي طور باندې استعمال کړي، هغې عمر داسې چې هغې ته موږ نابالغه وایو میډیکلي، هغه نابالغه ایمچوري، هغې ډېر په اسانه باندې د دماغ د مایند ډایورټ کېدی شي او دا خلک ډېر خطرناک ثابتېدی شي، ځکه چې دوی سبا لوی شي او دوی بیا نورو خلکو لپاره نقصان دا کول شي، ځکه دوی په دماغ کې یو شی پروت دی. نو د دې خلکو بیا نفسیاتي علاج ډېر ضروري دی. دین علاوه مور خپل پکار دي په خپل ماشومان باندې نظر ساتي، آیا د انټرنیټ غلط استعمال نه کوي، د موبایل غلط استعمال نه کوي.
د سواد پولیس تر مخه د ملزم اورنګزیب لپاره مرسته کوونکي دوه نور تنان هم نیولې شوې دي او عدالت نه د کیس پلټون لپاره وخت اغستو ارزي ورکړې شوې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یو لسو بجو،
جمهوریت
په پاوکم دو بجو،
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه دو بجو،
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو،
هجرا
په سلور نیمه بجو.
د پاکستان په پارلیمان کې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف لپاره اووه سوالونه تیار کړي دي او غواړي چې سباله کېدونکې د قومي اسمبلی په غونډه کې جوابونه ورکړي. اپوزیشن ګوندونو له نواز شریف نه د هغه د جایداد، ملکیت او ټکسونو په اړه د معلوماتو ورکولو غوښتنه کړې، بلخو حکومت دا سوالونه غیر سنجیده ګرځولي او ویلي دي چې دا حقایقو ته د تاوان رسولو یو کوشش دی. د مخالفو ګوندونو دغه غوښتنې تر هغې وروسته مخې ته راغلي چې په افشا شو پانما اسنادو کې د نواز شریف د بچو نمونه راغلی دی او ویل شوی چې دوی په بهر ملکونو کې کمپنۍ لري. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رابی اکرم خان راکوي.
سینیټر اعتزاز احسان د وزیر اعظم نه اووه سوالونو کولو په اړه مطبوعاتو ته وویل چې د اپوزیشن ډلو لخوا کوم اووه سوالونه تیار کړي شوي دي، نو هغې کې دا ویلې شوي چې وزیر اعظم د کال 1950 نه تر اوسه پورې خپل او د خپلو بچو د جایداد تفصیلات مخې ته راوړي. سینیټر اعتزاز احسان په وینا چې په لندن کې کوم جایداد اخیستی شوی دی، د هغې او په دې د ورکړې شوي ټیکس ادایګۍ تفصیلات پارلمان ته دې وویلې شي. د اووه سوالونو کې دا هم ویلې شوي چې انډسټریل یونټ، اتفاق او چودھری شوګر ملز کې دغه د بچو برخه څومره ده، تر اوسه پورې دوی څومره ټیکس ادا کړی دی. سینیټر اعتزاز احسان زیاته کړه چې دا سوال هم شوی چې وزیر اعظم نواز شریف د جایداد په اخستو او خرڅولو کې څومره ګټه ترلاسه کړې ده، او د دې نه علاوه د وزیر اعظم نه دا سوالونه هم شوی چې داغه د بچو په نوم بهر ملکونو کې کمې کمپنیانې دي، نو داغه او د اکاونټونو شمیره دې وښودل شي او د دې جایداد د اخستو ذرایع څه وي. سینیټر اعتزاز احسان زیاته وی
چې کله وزیر اعظم په پارلمان کې د سوالونو جواب ورکړي، نو یا خو به وزیر اعظم موږ ته د اطمینان ور جواب راکړي او موږ به خاموش شو، او وزیر اعظم موږ نشي مطمئنولی، نو بیا موږ سره هم لارې شته.
بلخوا حکومت د اپوزیشن لخوا اووه سوالونه کول غیر سنجیده ګرځولي او ویلي چې دا حقایق د خرابولو کوشش دی. د واکمن ګوند د قومي اسمبلی غړي دانیال عزیز مطبوعاتو ته وویل چې اپوزیشن په دې معامله د ابهام ښکار دی چې د پاناما اسنادو معاملې تحقیقات د چا نه وکړی شي. د ده په وینا چې کله اپوزیشن د عدالتي کمیشن نه د تحقیقاتو غوښتنه کوي او کله او سوالونه کوي. د احتیاط وی
وکیل سره مشوره نه ہوتا, یہ تو لندن گئے تھے مشورہ لینے کے لیے.
دوی خو وکیل سره مشوره نه کوي, دوی خو خپل لندن ته د هغه ځای کمپنیانو سره مشورې لپاره تللی وو چې فرانزیک پلټنې دی وکړی شي, او وس تاسو دا پلټنې نه غواړي بلکې وس مو سوالنامه جوړه کړي. نو آیا دا سوالنامه فرانزیک پلټنې دي؟
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې حکومت په دا کوشش کوي چې مخالفه ډلې سره مسله هوار شي.
د دې شي سمودي پورې د اختلاف نظر پاتې شي کو مخ کې ورسته به حکومت او د اختلاف په څنډه سره نتیجې ته ذکر رسي چې دینه بغیر کیږي نه, او کفر وکړه نتیجې ته نه رسیدل نو بیا خو سیاسي مازارایي دا بیا خو جنگ دی. نو زما په خیال باندې حکومت به هم تلوسه کوشش دا کوي چې دا د اختلاف سره چې دینو کم نه کم نقطو سره چې دینو هغه متفق شي.
د ذکر د حکومت هم اوه سوالونه د اپوزیشن مخې ته ایښي چې پکې څه سوالونه دا دي. یو سوال دا چې په نامه اسنادو کې د وزیر اعظم نوم کم ځای دی, دا هم پوښتنه شوې چې یوازې کال 1950 نه دی ولې تحقیقات وکړی شي. په دې کې دا هم دي چې آیا د اپوزیشن ګوندونو په سپریم کورټ اعتماد نه دی پاتې, او دا سوال هم شوې چې اپوزیشن معامله قومي تحقیقاتي ادارې ته وړل غواړي او که عدالتي کمیشن ته.
دا مشال ریډیو دا.
نن د تاجکستان، کرغستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاسازر پروژې پرانیسته کیږي. تر دغه پروژې وړاندې افغانستان له تاجکستان نه بجلی اخلي, خو دا لومړی ځل دی چې پاکستان د منځنۍ ایشیا هیواد نه بجلی ترلاسه کوي. دا چې پروژه کاسا صدا د دې لاندې به پاکستان څومره بجلی ترلاسه کوي او دا به د خیبر پختونخوا فاټا لپاره څه ګټې ولري, د دغو پوښتنو جواب له ګل ایاز اورو.
د پیښور بجلی ویش اداره پیسکو وای کله تاجکستان د افغانستان لارې پیښور ته د بجلی ورکولو پروژه عملی شي, نو دا به په پاکستان کې د برېښنا کموالی او پارچاو مسلې هواری کړي. د پیسکو چارواکو تیر مازګر مشال اړې توویل تر 2013 کال به پاکستان د کاسا زر په نوم د پروژې بجلی ترلاسه کړي. له کرغستان او تاجکستان شاوخوا 1220 کیلومتره اوږد د بجلی رسولو نظام به د افغانستان له جلال آباد تر پیښور رسول کیږي. د کاسا زر پروژې ویبپاڼه وای د دې پروژې یو شمیر برخو کار بشپړ شوې دي. پښتنه دا چې کله برېښنا تر پیښور ورسی نو بیا به د دې ویش نظام څنګه وي. د پیسکو مشر انوار الحق یوسفزی وای چې یو ځل له هغه هیوادونو بجلی پیښور ګریډ ته راشي, نو دا به په خپله د قامی ګریډ یا د برېښنا زیرمو نظام برخه شي.
خود دې راځیم او ګریډ نظام مطلب دا نه چې تاسو ګور تر دیلې کې ګریډ د دې راشي اندره د دې مخې پاتان کې کو پاکستان دا پاکستان کا منګلي ګریډ وګوري پاکستان کې والدم دې شي راشي پاکستان ته پاتان کېږي. نو دا اوتر کراچی پورې سیستم روان دی او دې راځي او دې نه مطلب دا تاسو ګور چې نه کېل تنه دې راځي اور کې جنته هایډ جنریشن سټارټ دی لاندې دې کو پر راځي. نو چې دې په خور ګریډ راشي نو اتوماتیکلی پاکستان ته راځي, دا به دې تر کم ځای کې ضرورت یې تر کراچی پورې دې تقریبا دا سم ته سپورټ ملاو شي.
حالت د پیسکو ټکنیکی سانګ مشر انجینیر امجد وای د پاکستان برېښنا ترسیل او زیر موټول سټیشنونه له یو بل سره تړل شوی دي.
مثال دا سی واله چې د اوبو لکه لوی پایپ دی هغه ته د پایپونو جال سره کنیکټ کړی دی, واړو واړو پایپونو ته تللی دي او کوم ځای کې چې تاسو ضرورت یې نو هغه ته ته پایپ نو واغشتي شي.
د پیسکو مشر انوار الحق یوسفزی وای د کاسا زر پروژې په عملی کېدو سره به د برېښنا لوډ شېډینګ کم شي, خو انجینیر امجد وای یوازې دا پروژه نه بلکې په خیبر پختونخوا کې د بجلی جوړولو ډیر صلاحیت دی چې که ورڅخه ګټه واخستل شي نو په پاکستان کې به د برېښنا پارچاو یا لوډ شېډینګ په بشپړ توګه ختم شي. د پاکستان اوبو او برېښنا ادارې وابډا په خوانی مشر شمس الملک کاسا زر پروژې ته هیله مند دی. دی وای
دا زر میگا واټ یا 2000 میگا واټ خبره اتره چې کومه ده خو پاکستان د قسمتي ده چې پاکستان مشران هغه خلکو هغه ایکسټرنل لابی زمو او انټرنل لابی زمو دا هغه د پاره کار کولو په دې وجه باندې دا پر امپورټنت سيريز کني چې اوس زمونږ چې دا و بیکم پروګرام په 1994 کې وو ما ته یاد دی به زما هغه پلان کتو نو موږ اوس تقریبا 9000 میگا واټ بجلی چې کوم دی موږ سره وا هایډل د طرف نه او هغه به داسې بجلی وه چې هغه به د 30 روپو یونټ او د 40 روپو یونټ په ویه باندې به د 2-3 روپو یونټ بجلی وه خو هغه ونه شو.
هلته د پیسکو چارواکي دا پوښتنه تر وخت مخکې بولي چې د کاسا زر پروژې برېښنا به په پاکستان کې د کورنیو او کاروبارونو لپاره د بجلی پر بیو څه اغیز ولري. دوی وایي هغه وخت به د پاکستان بجلی انتظام قامی اداره نیپرا نرخونه ټاکي.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت
هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه تغوګی د مازیګر 5:30 بجې کې دونکې دي. لنډ خبرونه یا واره بیا له عبد الله کاکړ اورو.
افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم پوله نن په دریم ورځ هم محتوی دی. پاته د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو نن سهار مخالی دوه توول اوس مهال پر دې لاره هیڅ ډول تګ راتګ نشته کېدای. پاکستان او افغان چارواکي به نن ځل بیا د دې مسلې پر سر له یو بل سره خبرې کوي. د فاټه د استادانو اتحاد وایي چې د اعلان سربېره هم د دوی د ترقي په اړه حکومتي حکم یا نوټیفیکیشن نتیجه جاري شوی. خو له باجوړو د قومي اسمبلۍ غړي شهاب الدین خان د نن مخالی دوه توول چې نوټیفیکیشن به ضروري شي. نن د تاجکستان، قرغیزستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاسا زر په نامه د انرژي پروژې د کار پرانیسته وشوه. د پرسته پرانیستې په غونډه کې د قرغیزستان او تاجکستان مشرانو په ګډون د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف او د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ګډون وکړ. د کورمی ایجنسی په پاړه چنار کې د امنیتي ځواکونو سره په نښته کې څلور مظاهره چانګ وژل شوي دي. دا پېښه د چهارشنبه په ورځ سوي چې په کې ولس کسانو ته پېښ شوي دي. د افغانستان په نیمروز کې شاوخوا 15 نجونه زده کوونکي بې خوشه کړل شوي دي. د نیمروز د ښوونې رئیس عبدالواحد حکمت مشال ریډیو ټول چې د ملالۍ په نوم د یوه ښځینه ښوونځي د زده کوونکي نن د غرمې مخکې سکول ته په ننوتو سره بې هوشه شوي چې اوس په هسپتال کې دي. افغان ولسمشر به د اداري فساد یا کرپشن پر ضد مبارزې په لړ کې نن په لندن کې نړیوال کانفرنس ته وینا کوي. جمهور ریاست په بیان کې ویلي چې ښاغلی غني به د اداري فساد سره د مبارزې په اړه د افغانستان لیدلوری او د افغان حکومت هڅې بیان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د بانکونو جګړو مشرانو ته ویلي که څوک غواړي له ایران سره تجارت وکړي هیواد به مخه ونیسي. جان کیری د اروپایي بانکونو مشرانو ته نن په لندن کې دا خبره وکړه. ایران به سږ کال سعودي عرب ته خپل مهاجران نه لیږي. ایران وایي د سعودي عرب نه اهلي تیر کال د حج پر موقع د ټیل ماټیل سبب شو چې په نتیجه کې څلور سوه شپږ ویشت کسان رسي وو چې په کې د ایران په وینا څلور سوه څلور شپږ ایرانیان هم وو. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي د ایران زابل ښار په نړۍ کې تر بل هر ښار آلوده یا ککړه هوا لري.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبد الحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په فیصل آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله تور شو چې درته وړاندې بکی د پاکستان د کورنۍ او رسپانو د مختلفو مقالو مهم ټکی.
آج رسپانه په خپل اداري کلی کې چې د وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ ملاقات کې پاناما لیکس په حق لا پلټنې زر تر زره په مکملولو اتفاق وکړی شو. رسپانه لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف او جنرال راحیل شریف ترمنځ شوی ملاقات نه وړاندې په وزیر اعظم هاوس کې د ملک د سیاسي او عسکري مشورولې یو غونډه شوې و چې پکې د کرپشن د خاتمه او مهم معاملات زر تر زره په حل کولو اتفاق وکړی شو. رسپانه لیکي چې دا یو حقیقت دی چې د پاناما اسناد خطراتلو روستو تر دې دمه په پاکستان کې د معاملې د پلټنو لپاره په ضابطه کار هم اتفاق نه دی شوی. د نړۍ په یو شمیر ملکونو کې حکومتونه مستعفی شوی دي او په ځینو ملکونو کې خو پلټنې هم شروع کړي شوی دي، خو په پاکستان کې تر اوسه په ټي او آرز لانجه روانه ده. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې اپوزیشن د پلټنو غوښتنه کوي او حکومت هم دا وایي چې پلټنې به کولای شي، نو زر تر زره دې د ټي او آرز معاملې حل کړي او پلټنې دې مخ په وړاندې بوزي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیک لیدا. ورسپانه لیکي چې په تیرو وختونو کې کله هم سیاسي معاملات خرابۍ طرف ته روان شوي دي، نو فوز په باقاعده توګه معاملات حل کولو کې خپل کردار لوبولې دي. او وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات پر مهال د جنرال راحیل شریف وینا وا چې د پاناما اسنادو پلټنو په حق لا د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د شخړې لوجې نه صرف د حکومت کارکردګي بلکې قومي سلامتي هم متاثر کیږي، نو دا مسله دې په فوري توګه ختم کړي شي. ورسپانه لیکي چې اولس دا غواړي چې د معاملې پلټنې وشي چې د دوی د تعلیم او بجټ برابر پیسې د ملک نه بهر څنګه ویوړلې شوي او دا چا چا وړي دي. جنگ ورسپانې خپل اداریا د علي حیدر ګیلانی پر خوشی کېدو لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې علي حیدر ګیلانی درې کال وړاندې هغه وخت وتښتولې شو چې نوموړي په ملتان کې د یوې انتخابي جلسې مشري کوله. ورسپانې لیکي چې د علي حیدر ګیلانی د خوشی کېدو وروسته د یو شمیر نورو تښتولې شوی خلکو د واپسۍ امید هم پیدا شوه دي، او دا خبره هم په ډاګه شوه چې دا قسمه پیښو کې پاکستانی طالبان ککړ دي چا چې د پولي دواړو غاړو ته ځان له پټنځایونه جوړ کړی دي. ورسپانې لیکي چې د افغانستان
افغانستان او امریکا فوزونو چې په کومه طریقه د دغه ډلې په اډې چاپه وهله، نو تمه ده چې د نورو ډلو پر ضد به هم دغسې کاروایی وکړی شي چې د دې سیمې نه د وسلوالو خاتمه وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بریتانوی انډیپندنت ورځپاڼې د پاکستان په سیند صوبه کې پر یوې غریبې نجلۍ د ایجنسی تیرې پیښې او هم له بریتانیا خبرېدونکي او بلې ورځپاڼې ګارډین بیا په افغانستان او نایجیریا کې د اداري فساد په اړه د بریتانیا د وزیر اعظم د څرګندونو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي هارون باچا اوروي.
د بریتانوی انډیپندنت ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان د سیند صوبې په یوه کلي کې دوه ورونو په مبینه توګه پر یوې 14 کلنې جنۍ جنسي تیری وکړ چې پر ضد یې پولیسو هیڅ اقدام ونه کړ. د آسیا د بشري حقوقو کمیشن په یو مکتوب کې د ځایي غیر حکومتي ادارو د معلوماتو پر اساس ویلي چې د جنسي تیری دغه پیښه په یو ځایي روغتون کې په ثبوت رسیدلې وه او پولیسو یې مقدمه هم درج کړې وه، خو پولیسو پر ځای د دې چې اقدام یې کړی وای دغه معامله یوې ځایي جرګې ته وسپارله. جرګې پریکړه وکړه چې که پر جنای جنسي تیری کوونکي ورونه 1200 کیلو غنم ورکی نو هیڅ به ورته و نه ویل شي. له هغې وروسته چې په مطبوعاتو کې د دغه پیښې او په اړه د جرګې د پریکړې خبرونه خپاره شول، د سیمې پولیس دې ته اړ شول چې اقدام وکړي، خو بیا هم له دوه ورونو یې یوازې یو ونیو. د بشري حقوقو د کمیشن په مکتوب کې ویل شوي چې جنسي تیری کوونکي هلکان د سیمې له جاګیردارانو څخه وو چې د دغه عمل د ښکار شوي جنای د کورنۍ 14 غړي نوکران ول. په مکتوب کې دغه راز ویل شوی چې د سین صوبې غټ زمینداران د هغو غریبو کسانانو له بشري حقوقو د سرغړونو لپاره شهرت لري چې د دوی ځمکه کری. د بشري حقوقو یاد سازمان په خپل مکتوب کې د سین صوبې له خلکو غوښتي چې پر حکومت دغه جنسي تیری د عاملینو د نیولو او ورته د سزا ورکولو لپاره فشار راوړي. بلخوا هم له برېټانیا خبرېدونکي یوې بلې ورځپاڼې ګارډین د هغه هیواد د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د هغو څرګندونو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې نوموړي د برېټانیا له ملکې سره په خبرو کې افغانستان او نایجیریا د نړۍ له فاسد ترینو هیوادونو یاد کړي دي. ډیوډ کیمرون دغه خبرې په غیر رسمي توګه کړې وي او له دې نو خبر چې ګوندې په رسنیو کې به انعکاس ومومي. لیکنه وایي دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هغه نایجیریایي سیال محمود بوهاري په لندن کې کېدونکې په یوه نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. د لیکنې تر مخه یادو دواړو مشرانو دا خبره درک کړې چې د خپلو حکومتونو په ادارو کې د فساد پر ضد مبارزې پر مخ وړل د هغوی د هیوادونو د ترقۍ لپاره اړین دي. پر دې سربیره چې د افغانستان او نایجیریا حکومتونه دعوې کوي چې په دغه برخه کې د پام وړ کارونه کړي، یوه به هم تیار نشي چې د کیمرون پر څرګندونو عکس العمل وښيي. لیکنه زیاتوي هغه لیست چې د شفافیت نړیوال سازمان د 2015 کال په اوږدو کې د نړۍ د فاسدو هیوادونو نمونه پکې خپور کړي، افغانستان پکې د اداري فساد په مخنیوي کې یو تر ټولو شاته پاتې هیواد دی چې 168 نمبر یې خپل کړی دی. په دې لیست کې یوازې سومالیا او شمالي کوریا له افغانستان وروسته دي.
دا وو هارون باچا د نړیوال مطبوعاتي کتنې سره. د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې د هغه میوزیم انتظامیه چې د یهودانو د ټول وژنې یا هولوکاست په اړه تاریخي معلومات پکې خوندي دي، د ایران له حکومت غوښتي چې پرېنګ دي چې په هغه هیواد کې د هولوکاست په موضوع د جوړو شو کارټونونو ننداره وشي. د ایران حکومت بیا ویلي چې د کارټونونو د نندارې له کار سره هیڅ واسطه نه لري. په دې موضوع د مشال ریډیو د خبرونو مرکزي څنګه رپورت له هارون باچا اورو.
په ایران کې د یهودانو د ټول وژنې یا هولوکاست پر موضوع د جوړو شویو کارټونونو ننداره د روانې مئی میاشت پر 14 پیلېږي چې د اولنیو دریو غوره کارټون جوړونکو لپاره پکې له 15,000 نیولې تر $2,000 انعامونه ایښودل شوي دي. په واشنگتن کې هولوکاست میوزیم چې د امریکا د حکومت او ځینې خیریه ادارو په مالي مرستو چلیږي تور پورې کړی چې په ایران کې د کیدونکي دغه نندارتون پر شا د هغه هیواد د حکومت لاس دی. د ایران ډیر خلک نه دي خبر چې د هولوکاست تاریخ څه دی او دا چې د جرمني نازی حکومت ولې شاوخوا 6,000 يهودان په منظمه توګه ووژل. د ایراني سکولونو په درسي کتابونو کې په دغه اړه ډیر لږ معلومات ورکړل شوی دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي د يهودانو د ټول وژنې پیښو د حقیقت په اړه د شک څرګندونې کړې دي. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد هم چې نوموړي د اسرائیل ضد ویناو لپاره شهرت درلود هولوکاست ته یوه افسانه ویلې ده. خو د ایران د اوسنی ولسمشر حسن روحانی په مشرۍ د هغه هیواد حکومت بیا د اسرائیلو پر ضد له سختو ویناو او د هولوکاست پر موضوع د پښتنو له کولو ډډه کوي. روحانی په 2013 کال کې له سی این این ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي ول چې د نازیانو لخوا د یهودانو ټول وژنه باید وغندل شي. ایرانی رسنیو د تیر اپریل میاشت پر ویشتمه د هولوکاست کارټونونو د ننداري د وطن زمون کی په حواله وویل چې د ایران خارجه او کلتور وزارتونه د دوی له هلو ځلو خبر ول. خو د ایران خارجه وزیر جواد ظریف بیا ویلي چې دغه هیواد د حکومت د دغه ننداري له جوړېدو سره هیڅ سروکار نه لري. د ننداري جوړونکو ویلي دوی غواړي د بیان د ازادۍ په اړه د غربي نړۍ ژمنې وازمایي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
نن په لندن کې د اداري فساد پر ضد مبارزې په کانفرنس کې د یو شمېر هیوادونو مشران او د بیلابیلو نړیوالو تنظیمونو استازي ګډون کوي. د غونډې مقصد پر نړیواله کچه د رشوت خلاف هلې ځلې کول دي. تر دې وړاندې د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون افغانستان او نایجیریا دواړه په بېساري ډول په درغلو ککړ هیوادونه وبلل او دغو ملکونو ته په اشاره وویل چې د نړۍ د هغو هیوادونو مشران په غونډه کې د شرکت لپاره روان دي چې په نړۍ کې د رشوت مثال نه لري. تفصیل ملاله بشیر ګواخره کوي.
د لندن په کانفرنس کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د افغانستان، نایجیریا او کولومبیا د ولسمشرانو په شمول د نړۍ ګڼ شمیر مشران ګډون کوي. بانکونه، د مدني ټولنې ادارې او د پیسو نړیوال بانک هم په دغه غونډه کې ګډون کوي. دغه هیوادونه او ادارې هڅه کوي چې د نړۍ پر کچه د فساد پر ضد مبارزه وکړي. تیره میاشت د پاناما میشتي شرکت لخوا د افشا شویو اسنادو له کبله د کامرون خپل مالي حیثیت زیانمن شو. د اسنادو له مخې د په هغه شرکت کې برخه درلوده چې پلار یې په بهر کې جوړ کړی وو. کامرون په 2010 کال کې تر دې مخکې چې صدر اعظم سي خپل برخه وپلورله. د یو تلویزیون کمرې د لندن د کانفرنس مخکې د کامرون هغه عکاسي ثبت کړي چې په بکینګم ماڼۍ کې د برتانیې ملکې توای د ځینو فوق العاده مفسدو هیوادونو مشران راځي. د د خبره افغانستان او نایجیریا ته متوجه و. د نایجیریا ولسمشر محمدو بخاری او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په 2015 او 2014 کال کې ټاکل شوی او دواړو ژمنه کړې چې په خپلو هیوادونو کې به فساد لمنځوړي. بخاری ویلي چې له کامرون څخه د بخښنې تمه نه کوي، خو د هغو نایجیریایي شتمنیو غوښتنه کوي چې په برتانوي بانکونو کې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د بی بی سی رادیو څلور یو پروګرام ټوډی ته د مرکه پر مهال د کامرون خبرو ته په اشاره ویلي د لپخوا پاته سوی فساد شو دی. دا هغه پاته شونې فساد دی چې پکښې ډیرو لورو او ډیرو عملیونو برخه واخیسته، څو په نړۍ کې له تر ټولو مفسد هیوادونو څخه یو جوړ کړي. خو زموږ خلک دا نه غواړي. زه د هغې پرېکړې له مخې ټاکل سوی یم چې شفافیت، مسؤلیت او د قانون حاکمیت پلی کړم. ولسمشر غنی منلی چې فساد د افغانستان له تر ټولو لوی ستونزو څخه دی او د فساد له منځه وړلو لپاره د نړیوالو همکاریو هرکلی کړی، خو د زیاته کړی چې د لویدیځ د مخدره موادو ستونزه په افغانستان کې د فساد تر ټولو لوی لامل دی چې تروریزم او سختریزي زیاتوي. د لا زیات شفافیت په خاطر برتانیې یو قانون تصویب کړی چې له مخې د هغو بهرنیو شرکتونو په ګډون چې په برتانیې کې ځمکې لري، برتانوي شرکتونه باید معلومات علني کړي چې د دوی له کاروبار اصلي ګټه څوک پورته کوي. د برتانیې حکومت ویلي چې د ثبتولو معنی بداوي چې مفسد کسان او هیوادونه به غیر قانوني پیسې له منځلو وروسته د لندن د شتمنیو د بازار له لارې له یو ځایه بل ځای ته نسلی ژلای. برتانیې ویلي چې فرانسې، هالند، نایجیریا او افغانستان ژمنه کړې چې همداراز د ثبت سیستم به جوړ کړي او نور هیوادونه به هم دا کار وکړي.
داوا ملاله بشیر ګواخ. وسلوالو د خپل پروپاګاندې د خبرولو لپاره په زرګونو انټرنیټي اکاونټونه خلاص کړي او خلک له ځان سره ملګري کوي. دا خبره پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل وینا کې د مایکروسافټ مرستیال مشر وکړه. نوموړي په حکومتونو، غیر دولتي ادارو او نورو خلکو غږ وکړ چې د ترګرو لخوا د انټرنیټ ته کارولو مسلې داسې حل راوباسي چې د خلکو شخصي چارو او اظهار ازادۍ ته پکې احترام وي. زمونږ همکار اسرار علم محمد په دې موضوع له کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې تیار کړی دی. راځي چې واورو.
د خبر پختونخوا د عبدالولي خان یونیورسټي د جرنالیزم څانګې استاد ضیا الله همدرد وایي د 2001 کال د 11 ستمبر د ترګری زبریدونو را په دوی خوا وسلوالو ډلو د انټرنیټ کارولو ته پوره پاملرنه کړې. نوموړی وایي وسلوالې ډلې په ټولنیزو او نورو انټرنیټي رسنیو ځکه تکیه کوي چې هلته کې هر چاته بشپړه ازادي ده. د په خبره باید چې د ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ مالکان خپلو پالیسیو کې بدلون راولي.
انټرنیټ چلی دا د دې په لاس کې لري چې د پالیسی څنګه جوړي، آیا یو سره اکاونټ جوړي، د اکاونټ جوړولو نه مخکې هغه په کومه طریقه باندې هغه کوم پروسس نه تیری چې د هغه شخصیت یا د هغه پته د هغه چې کوم معلومات هغه ولته لاسه کې بیا اجازه ورکړي. کله کله شانې اجازه چې چاري او سره ڈائریکٹ کم دینو هغه ویب سایټ هم پرانستی شي هغه ویب پاڼه پرانستی شي هغه فیس بک اکاؤنٹ هم جوړلی شي ټوئیټر هم کی شي او سمپل په نمبر باندې یا فیک نمبر یا رجسٹر نمبر باندې هغه هغه جوړ کی نو اوس ورو پکې اصلاحات روان دي او دا یو غټ چیلنج دی دنیا ته
خو زیاوله همدرد هم وایي چې د فیسبوک ټوئیټر یا نورو ټولنیزو رسنیو مالکان خلکو ته د ټولنیزو رسنیو کارولو شرایط ځکه نه سختوي چې بیا به یې کارونکي کم شي او د دوی کاروبار ته به تاوان ورسیږي خو په جلال آباد کې یو غیر دولتي اداره چې پر دې اړه یې اهم کار کړی چې څرنګه انټرنیټ د سغدریزۍ له منځه وړلو لپاره وکارول شي د دې مشر نبی تدبیر وایي حکومتونو ته پکار ده چې د ټولنیزو رسنیو د څارنې لپاره ځانګړې ادارې جوړې کړي او چې کوم اکاونټونه د ترګري ترغیب ورکوي هغه د رسنیو مالکانو ته رپورټ کړي
اوستي حکومتونو خپل پالیسۍ بدلې کړي د دې لپاره باید ځانګړي ډیپارټمنټونه وي چې هغه سوشل میډیا یا مجموع کې انټرنیټ او ساری تاخیر کی او کداغه خلک وی اقلن ک د غوی پرلیسی ساتي نو بای بلاک کی هغه سټونه ورته بند کی چې کارونه شته
تدبیر وای داسې هم کې د شي چې د ترګرو پروپاګاندا ته د جواب وایلو لپاره حکومت لوستي کسان و ګمري د مایکروسافت او مرستيال مشروعي حکومتونه دي د ترګرو لخوا د انټرنیټ د استعمال مسلې داسې حل راوباسي چې د خلکو شخصي چارو او اظهار ازادۍ ته پکې احترام وي خو ردی په جواب کې نبی تدبیر وای د یو تن ازادي حل ته ختميږي چیرته چې نور ته تاوان رسیږي د مایکروسافت مشر دا هم وای چې د ترګرو د پروپاګاندا د مخنیوي لپاره د متبادل بیانیو جوړولو او کارولو ته اړتیا ده په اسلام آباد کې د یوې غیر دولتي ادارې مشر رازق فهیم چې ځوانان له سغدریزۍ ژغوري وای دا بیانیه هلا موثره کېدی شي چې له دې سره د حکومتونو سیاسي هوډ وي
او ترڅو پوری هغه سیاست چې ده کنه هغه نه بدل شوی کوم نریټیو چې ده کنه هغه ته بدلم کې یعنی زه ماده لیبل دي چې ډیر خلک راځي دي او ډیر اقدامات راځي دي چې هغه یو نوی نریټیو ورکی خو هغه نریټیو چې دا څوار نشته چې هغه سیاسي نظام کړو ترڅو چې د دې سیاست او په دې کې دا څوار نه پیدا شوی چې هغه سیاست متاثر شي زما په خیال دا شان چې دي کنه دا به دومره موثر نه
رازق فهیم دیتوی انټرنیټ یوازې د یو میډیم یا واسطې په توګه کارول کیږي او په دې کې یوازې د وسلوالو اکاونټونو بندولو یا څارلو سره مسله نه حل کیږي دغه په خبره غزکا چې د زنو انټرنیټ کارونکو لوړاندې د سغدریزي سوچ جوړ کړ شوی وي نو موږ وایي په کار چې حکومتونه خپل هغه پالیسۍ او سیاستونه بدل کړي چې د سغدریزي سوچ ته لار جوړوي
تاسو د اسرار العالم مومن ریپورت واوریدلو تر دې مخکې چې تاسو نور ریپورتونه وړاندې کوو تاسو لپاره یو سندره لرو د علي بابا خان په واسه کې
یو عشق
تاسو مشال ریډیو ته وګیا سندره تاسو واوریدل. اوس ورځو یو بل رپورت ته چې په داسې حال کې د قبایلی سیمو استادان له دریو هفتو راهیسې په احتجاج دي چې لا هم سکولونو ته د سبق خودلو لپاره نه ورځي. زده کوونکي ماشومان هر سهار سکولونو ته ورځي خو د استادانو د غیر موجودګۍ له امله واپس کورونو ته لاړ شي. د ماشومان وایي سکولونه بند دي نو ځکه ډیر خپه دي. د شانواز ترکزی رپورت ته وښې
دا سرکاري سکولونو د بندښت لوجه زده کوونکي ماشومان په شاړو کې لوبې کوي او مشران خفه دي چې که د استادانو کومه مطالبه وي نو احتجاج دی وکړي خو د هغوی ماشومان دي د خپل غوښتنو د منلو لپاره نه استعمالوي. په شهید بانډا کوزه محمدو کې سرکاري پرایمري سکول چې جنډا یا بیرغ پرې لګېدلی و ولې سکول ته جرندې لګېدلې وې. د دغه سکول یو دوه ماشومان خو سکول ته راغلي و ولې استادان نه و او دغه ماشومانو د سکول دننه لوبې کولې.
یاسر
یاسر ته سویم کې
درې استادان نور علي او موږ سار راغلی او چټي و نن موږ درې موږ چې راځو چټي غډیر خپو
تاسو نه ودا
مرحله
دا سکول ته ولې نه تر
نن دا استادان چټي بوکر تال کړي دي هر ورځ دا و و و تا ورځ و شي چې لا شو لکین لکین بس تا تا ته بجې راځو سبق نه نه یو بس
د یادې سیمې یو مشر وای چې هغه حکومت له د سکول لپاره ځمکه وړیا ورکړي او دغه خواهش یې و چې ګنې ماشومان سبقونه ووایي خو د استادانو د نه راتګ له وجې دغه خواهش امکان دی پوره نشي.
حیات پرس او د استادانو صفتن لګي ټلیفون کوي چې سکول بند دی واړه چټي کوي نو په دې باندې موږ ډیر به تل موږ ته د کلی خلک راغونډيږي چې دا څه وجه ده د سکول بند نور سکول نه چلیږي د سکول بند دی نو اوس موږ اوس څه جواب نشته چې موږ غوښتل ورکو خو واړه ډیر به تابې په دې باندې زم نه دی غونډو کې ناسې تاوي ګرا تاوي چې سکول نه ټول چالو دي دا څنګه بند دی.
یو ځوان چې دا سات په څوار لسم جمعات کې ذکر کوي وای چې هغه تر پنځم جمعات پورې ذکر د محمد په دغه سکول کې کړی دی.
زمانو اماس خان دی پل ځانی چې کوم دکان ته زما یا کالج ته زما نو دوی پابندای سه سکول ته ولېګم خو واپس شراشه ما بس د دوی کور کې زنانه مکتب وای چې ماشومان خو به اته بجې نه خبرې راغلی الکه ماشومان ولی بس وای منګه خو استادان ناراضي او وای چې درنیه د پاکستان آباد کې څوک اعلان کوي اسلام آباد کې نه دی او کلی کې دی هم نو یاره دغه اوریدل چې نن سبا بس درنه داو یو ټیچر هم سکول ته نزی.
یاد دی چې د شلو ورځو زیات وړاندې په ګرد قبایلی سیمه کې د استادانو احتجاجونه شروع دي چې لوجه د گورنر خیبر پختونخوا لخوا لګیدلې تعلیمي ایمرجنسی هم متاثره شوې ده. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه تبصرې ټوکې شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. پښتو نړیوالې مرکې د لس کاله پوره کېدو په مناسبت تیر ماسخوتن پېښور کې یوه غونډه وشوه. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان په لسګونو شاعرانو، ادیبانو او پوهانو ګډون وکړ. په دغه موقع د نهو کتابونو او یو شپږ میاشتنې مجلې مخکتنه هم وشوه. له پېښوره د زلان یوسفزی رپورت ته غوږیږئ.
د پښتو نړیوالې مرکې مرکزی جنرل سیکرټری صادق جړک مشال ریډیو ته وویل چې په غونډه کې د نهو کتابونو مخکتنه وشوه چې پکې درې د پی ایچ ډی او دوه د ایم فیل تحقیقاتي مقالې هم شامل دي. نوموړی وایي چې داسې ډول څېړنیز کتابونه د پښتو او د پښتنو د پرمختیا لپاره مهم ګام دی.
دې کې چې درې کتاب چې درې سلور هغه د پی ایچ ډی او د ایم فیل تحقیقي مقالې دي چې یو کتاب پر باچا خان پر نصر باندې دی، بل د پښتون رسالې د پښتو د پترکې کې د پښتون رسالې کردار دام د پی ایچ ډی مقاله ده، او یو پر میډیا باچا هغه د ایم فیل مقاله ده، یو پر رحمت شاه ساحل باندې هغه د ایم فیل مقاله ده، د کابل یو جنۍ کړي ده، او سنور کتابونه دي د چړنې دي او ریسرچ کتابونه دي.
د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې په تیرو دوو لسیزو کې د پښتو لیک کې نثر او تحقیق ډیره وده مونده ده او وس د پښتو ادب لډیرو بندیزونو هم آزاد شوه دي.
مونږ بچ بچا خان کتاب چرته پیدا کو کا په کمې ژبې کې هم وو کا انګلیسي کې وو کا پښتو کې مونږ ویل دا خو ډېر لوی غدې اجمل صاحب کتاب بدن شو پیدا کول بل شی بدن شو پیدا کول اوس رښتیا خبره ده چې تاسو دا په وجه باندې د میډیا په وجه باندې او د نورو د دیموکراسي خو نشم ورته ویل خدا د خلکو د خپل د جدوجهد په وجه باندې تاسې زونه وسقاق نه بندښونه راوت دي
غونډې تعالی افغانستان راغلی ملما استاد سمیم وای چې د درې پی ایچ ڈی تحقیقاتي مقالو د کتابونو په یو ځای مخکتنه د دې خبرې ثبوت دی چې پښتون قام امن خوخي او د علم سره مینه لرونکي دي
د یو دوه درې ونه وړاندې د پاره د یو سل دوه کتابونو د مخکتنې موږ شاهدانو په افغانستان کې دننه او دلته هم دغه سي نو ما ته خو داسې ښکاري چې ک دنیا موږ پرېږدي او دا یو ګیله تر کوو او دغه نننې غونډه کې موږ هم دا وویل چې درې ډاکټرۍ درې پیج دی دا بخښي د پښتنو د دشمنانو لپاره یو غاحمت جواب دی او غوی دی لیک د زمير سترګې وغړی او ودی وای چې رښتیا هم دا قوم دومره بدنام نه دی لکه مونږ چې ورپسې راخېسته ده
د پښتون نړیوالې مرکې دی غونډې ته د افغانستان ګنشمیر ادیبان او پوهان را بللی شي وو خو په تورخم ګډ باندې د پاکستان او افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمن زاده ودانې د کار په اختلاف د ګډ د تړلو لوجه د یو سو پرتا زیاتره په غونډه کې ګډون ونکړي شو زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور
پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګريز واکمنانو د اف سي ار په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي په دغه قانون کې څه دي
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دې دا ټول غیر ايني غیر قانوني او غیر اسلامي دي
اف سي ار او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره
تاسو مشال ریډیو ته وګیئ د دې خبرونې اخیری شیبو ته رسیدلې او لن خبرونه یوارې بیا له عبدالحی کاکړ اور
افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم پوله نن په دریم ورځ هم تړلې پاتې ده خبرې خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي نن سهار مشالې د تو چې اوس مهال پر دې لارې هیڅ ډول تګ راتګ نشي کېدای پاکستان او افغان چارواکي باندې یو ځل بیا د مسلې پر سر خبرې کوي د فاټا د استادانو اتحاد وایي چې د اعلان سربېره هم د دوی د طرفې لپاره حکومتي حکم یا نوټیفیکیشن نه دی جاري شوی د اتحاد ویان اسف خپل د خبرو مشالې د توکړه خو له بجوړ د قومي اسمبلی غړي شابودین خان د نن مشالې د تو چې نوټیفیکیشن زروسی نن د تاجکستان قرغیزستان افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاسا زر په نامه د انرژي پروژې د کار پرانستر اوسوه د پرانستې په غونډه کې د قرغیزستان او تاجکستان مشرانو په ګډون د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف او د افغانستان جرای رئیس عبدالله عبدالله ګډون وکړ د کورم ایجنسی په پاره چنار کې لمنځ ځوکونو سره په نشته کې څلور مظاهره چان وجل سوي دي د پېښې د چهارشنبه پر سوي چې پکې یو ورځ کسان ته پنسوي هم دي د افغانستان په نیمروز کې شاوخوا شپږ جون از د کوم کې به هوښ کړل سوي دي د نیمروز په هني رئیس عبدالواحد حکمت نن مشالې د ټول د ملالی پروم د یو شزینه شونځي د ځکون کې نن لغړ مې مخ کې شونځي ته پناهوتو سره به هوښ شوي چې اوس په وخت کې دي افغان ولسمشر په اداري فساد او کرپشن پر ضد مبارزه په لړ کې نن په لندن کې یو نړیوال کانفرنس ونه د جمهوریت ریاست په بیان کې ویلي چې شاغلي غنی به له اداري فساد سره د مبارزې په اړه د افغانستان لیدلوري او د افغان حکومت هڅې بیان کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د بانکونو جکپړو مشرانو ته ویلي چې څوک غواړي له ایران سره تجارت وکړي هیواد به مخاون نسی جان کیری د روپۍ بانکونو مشرانو ته نن په لندن کې ویل چې چرته پور کوم کې له قانون سره سم له ایران سره سوداګري کوي جرمانه به نسی ځکه چې له تهران سره د نړۍ د پیاوړو هیوادو د تړون له مخې پر تهران اکثره نړیوال لګیدلي بندیزونه لري سوي دي ایران وایي د سعودي عرب ایران وای سش کال به سعودي عرب تخپل حجان نه دی شي ایران وای د سعودي عرب نه اهلی تیر کال د حج موخه د ټیل ماکل سوټ سویچ کوم چې کې چلو د سوټ پر رسک سم سي د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او وای د ایران صدر شهر په نړۍ کې تر بل هر شهر الودا یا ککړه هوا لري
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل لدی سره د نن لپاره د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره ترسیږي زملی ها میرزاده عبدالحی کاکړ او تکنیکی همکار اساق اميري د نن په یو ځای اجازه واړو تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل مې راوي د الله پامن